مفتی اسدالله لودین میزبان شماست. خوش آمدین لودین سر.
دیر مندنه خاقلی عباس، تاسو هم ستری مشه. د سهار اته بجې شوې په دې خبرونه کې د امریکا ولسمشر نن له افغانستان د ځواکونو د وتلو پریکړه اعلانوي.
د ولسمشر جو بایدن دغه تصمیم به په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختمه کړي.
کابل کې جنایي پیښې لا هم د خلکو قرباني اخلي.
دغه پیښه په 15:02 وی چې وشوه، د جی سی بی یو زوی شهید شو او دوه زامن یې ټپیان شول.
کونړ کې یو ښوونځي ته تللی یو. او ایران د څه باندې 80% یورانیمو د پخولو خبرداری ورکړی. خبرونه تموزه اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي. که د خبرونه تر پایه را سره پاته شهید ازادي او اوریدونکو پروګرام هم درته لرو. تر هر څه مخکې راځي چې خبرونه واورو. طالبانو اعلان کړی چې د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو پورې د افغانستان په اړه کنفرانسونو کې ګډون نه کوي. فراه کې موټر بم برید دوه تنه ملکیان وژلي. او د امریکا ولسمشر له خپل روسي سیال سره د اوکراین په اړه خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه وي وتلي، هیڅ داسې کانفرنس کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړه پکې کیږي. دا خبره د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه په خپل یو ټویټ کې کړې ده. نوموړي ویلي دوی خپل کارونه په مشورې سره کوي او د همدې مشورو په ترڅ کې چې هر پریکړه وشي د هغې له مخې تصمیم نیسي. دا اعلان وروسته تر دې کېږي چې لویدیځو رسنیو وویل امریکایي ولسمشر جو بایدن به د سپتمبر میاشتې تر 12 خپل ټول ځواکونه له افغانستان نو باسي. کچیر داس کیږي دا بل هغه مهلاته څ باندې څلور میاشتې په زند د زواکونو وتل وی چې د طالبانو او واشنگټن د دوه هوکړه کې یادونه شوې ده. بلورته د ترکیه د بهرنۍ چارو وزارت اعلان وکړ چې د استانبول غونډه به د اپریل میاشتې پر 23 پایل شي. دغه وزارت د سې شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ دغه غونډه به د مې میاشتې تر 4 نیټې دوام وکړي. د طالبانو له نوي اعلان په ظاهره داسې ښکاري چې دغه ډله د ترکیه کانفرنس کې هم ګډون نه کوي، ځکه تمه دا ده چې د کانفرنس کې د افغانستان د راتلونکي نظام او ورته نورو مسایلو پر سر پریکړې وشي. معلومه نه ده چې د طالبانو په احتمالي نه ګډون سره بیا هم دا کانفرنس تر سره شي او کنه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې له کېلو غاړو وغوښتل چې د روژې مبارکې میاشتې په درناوي اور بند وکړي. د دغه کمیسیون د نشراتو او ارتباطاتو مشر زبیح الله فرهنگ:
جاری وضعیت یو ویرونکې او ناهیلي کوونکې وضعیت دی او موږ سخت اندېښنې لرو چې هر ورځ ملکی وګړي خپل ځان لاس ورکوي. دا د اندېښنې وړ ده. د خلکو غوښتنه دا ده چې دواړه اړخونه باید سوله وکړي او آتش بس باید اعلان کړي.
په دې وروستیو کې څو ځله د چارواکو او نورو کسانو لخوا ورته غوښتنې شوي، خو تر اوسه هم په افغانستان کې جګړه روانه ده. د جمهوریت ریاست یو سلاکار په دایکنډي ولایت کې د کار او توصیه ګوند د مشر لخوا د جبهه مقاومت دو پونوم دی وسلوال حرکت د پایل په باب عکس العمل خودلی. ذوالفقار امید چې د جنبش روشنایی مخکخ غړی هم دی، د دایکنډي او بامیانو په یو سرحدي سیمه کې په ځینو عکسونو کې تر سترګو کیږي چې تر شا یې په لسګونو غیر مسؤل وسلوال ولاړ دي. ښاغلی امید لیکلی چې دغه وسلوال په مسلکي ډول روزل شوي چریکیان دي چې د تبعیض، بې عدالتۍ او د امنیت د ټینګښت د څرنګوالي په وړاندې د مبارزې لپاره یې عمومي غونډې پیل کړي دي. خو د جمهوري ریاست یو سلاکار شاه حسین مرتضوي په ځواب کې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې عدالت په چل اول نه تامینېږي. په فراه ولایت کې د یو موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه دوه ملکیان وژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول. د فراه د امنیت قمندانۍ ویاند فاروق حضرتی برای ازادي راډیو ته ویل چې په ټپیانو کې دوه پولیس او نور ملکیان دي. د حضرتی په خبره دغه چاودنه پرون مازدیګر 15 بجې د فراه په لومړۍ ناحیه کې وشوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ل خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتنه وکړه چې له اوکراین سره د کړکیچ د کمیدو لپاره اقدامات وکړي. په هغه ټلیفوني مکالمه کې چې پرون وشوه، ښاغلی بایدن د پوتین سره یو ځای په یو دریمګړي هیواد کې د یوې سرمشریزې د جوړېدو وړاندیز وکړ. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې واشنگټن او ناټو یو وار بیا له کیف څخه پر خپل ملاتړ ټینګار کړی دی. د روسیې د زندانی سیاسي مخالف الکسی ناوالنی میرمن وایي د خپل خاوند د روغتیا په اړه اندېښنه په زیاتېدو ده. یولیا ناوالنالیا ویلي په هغه زندان کې چې ناوالنی ساتل کیږي د زندان شرایط او د غذایی احتساب په سختېدو دی. میرمن ناوالنایا په انستاګرام کې لیکلي چې د کرملین له منتقد ناوالنی سره یې پرون سه شنبه وکتل، او د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل د مسابقو په لړ کې نن چهار شنبه سن رایزر حیدرآباد او رویال چیلنجر بنګلور ټیمونه مخامخېږي. په سن رایزر حیدرآباد کې د افغانستان درې لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن لوبېږي. زمو خاګله ازادي رادیو نه اوري او سم راځو د خبرونه د سر موضوع د سپینې ماڼۍ وای ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. تر دې مخکې رویټرز خبري اجانس او واشنگټن پوسټ ورسپانې راپور ورکړی و چې ولسمشر بایدن به افغانستان نه ټول امریکایي ځواکونه د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې پر 11مه وباسي. د واشنگټن او طالبانو د موافقې له مخې افغانستان د ټول امریکایي ځواکونو وتلو ته د می میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوی و چې شاوخوا دوه اونۍ ورته پاتې دي، خو طالبانو او امریکا داسې ښکاري چې په دې موده سره د مهلت نه دی رسیدلی. طالبانو ویلي که چیرې په دغه نیټه امریکایي ځواکونه او په افغانستان کې نور بهرني ځواکونه له افغانستانه ونه وځي، دوی به بیرته د بهرنۍ ځواکونو په وړاندې جګړه پیل کړي. نور د صالح محمد صالح په راپور کې
د ولسمشر جو بایدن دغه تصمیم به په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختمه کړي. لدې سره به ټول امریکایي ځواکونه پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د حملو د شلم کال له پوره کېدو سره هم مهاله له افغانستانه ووځي. سرچینې زیاتوي تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې نن چهارشنبه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ناټو چارواکو ته معلومات ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په رهبرۍ نړیوالو ځواکونو په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان حمله وکړه. د طالبانو رژیم یې نسکور کړ چې له القاعده شبکې سره په اړیکو تورنوه. القاعده شبکه پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو اصلي طرحه وه چې نږدې 3000 کسانې په نتیجه کې ووژل سول. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله دا مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته رسیږي، خو څه موده مخکې د دغو ځواکونو شمیر 3500 شول سوی وو. د امریکایي ځواکونو تر څنګ د ناټو شاوخوا 1000 سرتیري هم دا مهال په افغانستان کې په پوځي ماموریت بوخت دي. د هغې موافقې له مخې چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9مه د طالبانو او د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک سوې وه، له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د می میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی و، خو په دې شرط چې طالبان د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پر خپله ژمنه عمل وکړي. ولسمشر جو بایدن په وروستیو کې ویلي پر ټاکلي مهلت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل په لوجستیکي لحاظ ګران کار دی. وسلولو طالبانو ویلي که نړیوالو ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ونه وځي، د هغوی پر ضد به خپلې حملې بیرته پیل کړي. جو بایدن له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه په داسې حال کې اعلان کوي چې ترکیې پرون سهشنبه وویل د افغانستان په اړه لس ورځنۍ نړیوال کانفرانس د اپریل پر 24مه پیل او د می میاشتې تر 4مې نیټې دوام کوي. تر دې مخکې په ځینو رسنیو کې ویل سوي وو چې دغه غونډه ښایي د اپریل میاشتې پر 16مه پیل سي، خو طالبانو تیره دوشنبه وویل چې د اپریل پر 16مه په غونډه کې دوی ګډون نسي کولی. د ملي مصالحې عالي شورا د سلاکارانو د بورد غړي سید ظاهر مطهری تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نشست ترکیه به دلیل
د ترکیه غونډه د طالبانو د مستقیمې غوښتنې له مخې د دوی د طرحې نه چمتووالي او پر ایجنډا د کافي بحث نه کولو له کبله د اپریل 24مې نیټې ته وځنډول شوه.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د استنبول په غونډه کې د ګډون په اړه د دوی سلا مشورې لا هم نهایي سوي نه دي. دوی وویل تر هغو چې مشورې نهایي نسي د غونډې نیټه نسي مشخص کېدلی. د افغانستان دولت ویلي چې د استنبول غونډې ته چمتووالی لري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په پرونی اعلامیه کې راغلی د استنبول د غونډې عمده هدف په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د پیل سویو مذاکرو بشپړېدل او پر پایداره سیاسي جوړجاړي سلا کېدل دي. د 2020 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د مذاکرو له پیل سره خلکو هیله درلوده چې په افغانستان کې به د جګړو شدت کم سي، خو د اور کم نشه نه تر سترګو کېږي او طالبانو هم دایمي اوربند ته چمتووالی نه دی ښوولی.
و موردل چې سپینه مانی وای ټاکل شوی نن ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. تر دې مخکې رویټرز خبری اژانس واشنگتن پوسټ ورسپانې راپور ورکړی و چې ولسمشر بایدن به له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې پر 11مه وباسي. دا د هغې ژمنې خلاف یو کار دی چې د امریکا تیرې ادارې په دوحه کې طالبانو ته د تړون د لاستیک پر مهال ورکړې وه. په ظاهره طالبانو هم په همدې موضوع تیره شپه غبرګون ښودلی او ویلي دي چې تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي، دوی د افغانستان په اړه هغه کنفرانسونه کې برخه نه اخلي چې د دغه هیواد په اړه پریکړې پکې کیږي. طالبانو که څه هم په زغرده نه دي ویلي چې آیا د ترکیې په غونډه کې هم ګډون کوي او که نه، خو له دغه اعلان یې داسې ښکاري چې دوی نه غواړي په دغه کانفرنس کې هم برخه واخلي. موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خبرونو کې د ترکیې د غونډې په اړه چې اوس د بهرنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې د همدې میاشتې په وروستیو کې جوړیږي، د طالبانو نظر در سره شریک کړو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کابل کې د چارواکو له اقداماتو سره سره لا هم جنایي پیښې کیږي او له خلکو قرباني اخلي. په یو تازه پیښه کې وړ مشبه د دغه ښار د افشارو په سیمه کې 12 وسلوال غله یو کور ته ننوتلي او د غلا تر څنګ یو تن وژلی او څو تن نورې ټپیان کړي. تفصیل په دې راپور کې.
شخصی که شهید شد مطالم صنف 12 بود، دو برادرش.
کابل داس یو خار چې د چارواکو په وینا هر ورځ د سو جنایي پیښو شاهد وي. په یوه ورسته جنایي پیښه کې یو کورنۍ د خپل زوی په ویر کې ناسته. د کابل د افشارو په بالاکو سیمه کې د 12م ټولګي زده کوونکی حمید د شپې په 2 بجې د یو شمیر وسلوالو غلو له لوري وژل شو او پلاری او دوه ورونه یې ټپیان شول. د حمید د تر زوی محمد اکرام ازادي راډیو ته وویل چې تر یې له هیڅ چا سره دښمنی نه درلوده او بې وزلي خلک وو، خو غلو په کور حمله وکړه، یو تن یې وژه او درې نور یې ټپیان کړل.
دغه پیښه په 15:00 بجې وی چې وشوه. دا جی سی بی یو زوی شهید شو او دوه زامن یې ټپیان شول. اوس د کابل په ایمرجنسی کې بستری دي. جی سی بی یو موټر چلوونکی عادي غریب کار سړی و، هیچا سره یې دښمنی نه وه. تقریبا 12 مصله غله و چې له بام نه اویلې ته ښکته شوي، اته تنه یې کور ته دننه شوي او دا پیښه رامنځته شوې ده.
د دغې کورنۍ یو نږدې خپلوان محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل تر اوسه روښانه نه ده چې وسلوالو غلو له دې کورنۍ کوم سیزونه له ځان سره وړي، خو ټینګار کوي چې دا مسله باید په جدي ډول وڅېړل شي. په کابل کې د جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره د حکومت له اقداماتو سره سره لا هم په دغه ښار کې جنایي پیښې زیاتېږي چې خلک په دې برخه کې د حکومت له کړنو خوښ نه دي. په کابل کې د جنایي پیښو له زیاتېدو سره جمهور رئیس اړ شو چې د 1999 کال د میزان په 20مه نیټه د امنیتي چارواکو مسولیت خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته وسپاري، چې له امنیتي مسولینو سره د ښاغلي صالح جلسو او ناستو وروسته د سهار 6:30 بجو جلسې په نوم شهرت وموند. د لومړي معاونیت د دفتر مطبوعاتي غړي ضیا ورسیجی ازادي راډیو ته وویل چې دغه جلسې د جنایي جرمونو د کمیدو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې.
موږ په کابل ښار کې د جنایي جرمونو د کمیدو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرو. څه باندې 8000 مجرمین وپیژندل سول او ډیر شمیر ونیول سول، چې دا د کار د پرمختګ او بریا څرګندونه کوي. خو دې کې شک نسته، کله چې یو ښار کې 8000 مجرمین وي، هغوی جرمي فعالیت به کوي. خو موږ هڅه کوو چې د جنایي پیښو کچه صفر ته کښته کړو.
د خغلی ورسیجی په وینا د جلسې په بیلابیل وختونو کې لا هم روان دي. په ورته وخت کې د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي رډیو ته وویل چې په تیرو سلر بشتو ساتونو کې په کابل کې د وژنو، غلاو، فزیکی او لفظي شخړو په ګډون 15 بیلابیل پیښې ثبت شوې دي. جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د استاد فیض الله په نوم د یو ښوونکي زامنو شاوخوا ډیر سکاله وړاندې پر خپل ځمکه او شخصي لګښت یو ښوونځی جوړ کړی وو. دا ښوونځی لومړی دینی مدرسه وه. د ښوونکو معاشونه هم د استاد فیض الله زامنو په غاړه اخیستي وو، خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له سقوط وروسته دغه مدرسه او ودانۍ دواړه حکومت ته وسپارل شول. دا چې اوس د دغه ښوونځي وضعیت څه ډول دی، زموږ خبریال یې لیدو ته ورغلی.
دلته تیز باد لګي یو خاوري ځان سره پورته کوي، خو بیا هم د خونزي پانګړ کې په سپیرو خاورو ناشتي په سلګونو نجونی او هلکان از دکړ کوي. د خونزي پانګړ کې څو ټولګي خوا په خوا ناشتي چې خون کې او زده کوونکې د یو بل غږ اوریدو کې ستونزو سره مخ کړي دي. سوریا د شپږم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي کوچنی سنا د دوهم ټولګي زده کوونکې دا وایي په دې هیله په سختو شرایطو کې خونځي ته راځي چې راتلونکي روښانه شي. د یاد خونزی او تن خون کی خیر الله ازادی رادیو ته ویل ل کوټو بهر توند باد لګیږي، خو دا چې د کوټو ټولو دیوالونو درزونه کړي او هر شیبه در اپریوتو ویره ده، نو ځکه ډیرې وختونه پکې زده کوونکې نشي کېنولې.
باندې دې دروازې ته وګورئ چې زمونږ د سګاډا وډاره زمونږ د شاګردان ته وګورئ زمونږ پرسونل د شاګردان دې هغه شي چې ته وګورئ زمونږ خپل استادانو کوشش کړي نه خپل شخصي پیسو باندې دا شیشې راولي ورچولې چې بچیانو زمونږ د یخنې نمرې د ما ته ډانډول دي راستي چې باران شي دا مکتب را باندې راځي مکتب رخصته و دي چې اونه ته وګورئ پنټې و ته وګورئ دروازو ته زمونږ وګورئ زمونږ حالات د مالبینو ته وګورئ ته دا زمونږ د تاګه د دې په شګه تاسو لور مقامات ته وګورئ
د استاد فیض الله خونځه د هغه زامنو په شخصي لګښت او شخصي ځمکه شاوخوا ډیر شکال وړاندې جوړ کړی وو چې اوس دیوالونه او ودانۍ د ویجاړېدو لګواغ سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکو او ښوونکو وای په ځلونو یې د پوهنې ریاست مسؤلینو او نورو چارواکو ته خپل ستونزې رسولې، خو لا یې هم د حل لپاره څه نه دي کړي. په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي بیا وایي د استاد فیض الله منځني ښوونځي د ودانۍ لپاره ځمکه پیدا کړې او د اقرا په نوم د ښوونځیو جوړولو پروګرام کې یې هم شامله کړې ده. د پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد ازادي راډیو ته وویل
استاد فیض الله مکتب څوکۍ ولسوالۍ کې رښتیا هم ډېر پور نفوسه مکتب دی او ډېر شاګردان پکې دي. تعمیر یې ډېر پخوانی دی، زوړ شوی دی. مونږ تیر کال کې هڅه وکړه چې ترمیم یې کړو خو قابل د ترمیم نه و، نو مونږ یو پلان جوړ کړو، لسو شورا سره مشوره وکړه، مونږ ته یو بل ځای راکړو په هغه ځای کې به انشاءالله مونږ تعمیر جوړو. 200 ښوونځي چې منظور شوي دي په دې کې، خو مونږ کوشش کړی دی چې هغه تعدیل کړو، فیض الله مکتب کې یو ښه تعمیر جوړو.
د استاد فیض الله په منځني ښوونځي کې د سحر لخوا لشپګم ټولګي څخه تر نهم ټولګي پورې هلکان او ماسپخین پکې ل اول ټولګي څخه تر شپګم ټولګي پورې هلکان او نجونی زده کړې کوي چې د ټولو شمیر ډېر لسو تنو ته رسیږي. د زده کوونکو شمیر زیات خو اسانتیاوي په نشته حساب دي. په کونړ کې ټول 1519 خونځي موجود دي چې د چارواکو په وینا او وسلنه ودانی نه لري او پکې نږدې 200,000 نجونی او هلکان زده کړی کوي.
د کونړ له خونځیو نه ورځو اورزګان ته. اورزګان کې یو شمېر مدني فعالان وایي د دې ولایت د خونځیو ګڼ زده کوونکي او ښوونکي هلمند ولایت ته د کوکنارو د نیښ وهلو لپاره تللي او خونځي پریښې دي. د ورې د میاشتې له 15 نیټې د غوایي تر پر پایه پورې په هلمند اورزګان او شاوخوا سیمو کې د کوکنارو د شیرې راټولولو فصل وي چې ډېر بیکاره ځوانان ورته د خواري مزدورۍ لپاره ورځي. تفصیل یې په دې راپور کې.
دا مهال د اورزګان په شمول د جنوبی ولایتونو ډیر هوټلونه، مسافرخانې او ریسټورانټونه له هغو کسانو ډک دي چې د کوکنارو په کروندو کې د نیشوهولو لپاره د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه راغلي وي او غواړي چې هلمند ته ځان ورسوي چیرې چې په زیات اندازه کوکنار کرل کیږي. د کوکنارو د کرکیلی د مخنیوي لپاره د افغان حکومت او نړیواله ټولنې د هڅو سربیره سشکال بیا هم په اورزګان، هلمند او شاوخوا ولایتونو کې کروندګرو پر پراخو سیمو تاریاک یا کوکنار کرلی. دی ورځې کې د دې تاریاکو د شری ټولولو وخت را رسیدلی. په ځنګړې توګه هلمند کې تازه د کوکنارو نیشوهل پیل سوی او د اورزګان په شمول لا بیلابیل سیمو په ځنګړې توګه ځوانان د غلطه د کوکنارو په کروندو کې په مزدوري پیسې تللیږي. د اورزګان ولایت یو شمیر مدني فعالین وایي نه یوازې نالوس کې او بیروزګار ځوانان هلمند ته د تاریاکو په نیشوهلو پیسې تللی، بلکې د ښوونځیو ګڼ زده کوونکي او ښوونکي هم هلمند ته د تاریاکو کروندو کې کار پسې ورغلي دي. دی وای دا مهال اورزګان کې ګڼې ښوونځي کرسمن رخصت نه دي، خو عملاً پکښې استادان او زده کوونکي نسته. مدني فعال جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل
اوس هم دغه د نیش وخت د هلمند ته تګ، د هلمند څخه بیا د راوت ته راتګ او بیا ترین کور ته راتګ دا زموږ خلکو ته په یو دودیزه میله تبدیل شوی دی. نو دلته هم تر اوسه پورې ځینې حتی د ښوونځي استادان او ځینې دغه متعلمین تر اوسه پورې همدغه لکه یو عادت چې دوی ته ګرځول شوی دی د نیش ته ځي.
شاغلی خپلواک وایي د کوکنارو د فصل د اخیستلو په وخت کې د اورزګان او ځینو نورو ولایتونو د ځوانانو لخوا په کروندو کې مزدوري په دې وروستیو کلونو کې دوی زبانه خپل کړي چې له همدې کباله هلمند ته په روانو موټرو کې د بیلابیل سیمو ځوانان لیدل کیږي. د زیاتوی غزوانان چې هلمند او نور ولایتونو ته د کوکنارو په نشوهلو پسې ورزي لاتیرو او جامو د بیوزلی غربت سرګندېږي. زیاتره لسپرلوی څخه د ډکو موټرو پر سرونه ناستوي. محمد نیم د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د ویلیسی زده کوونکی دی. هغه وایي زیات شمیر ټولګیوالو یې دی ورځو کې ښوونځي او درس ویل پریشي او د کوکنارو کروندو کې په مزدوري پسې وتلی دي.
از موږ یو څو تنه ام سیمپیان چې ودغه اقتصاد ضعیف او بیکار او د مکتب سره د شخصي سنټر پیسې دی نه درلودې، د پیسو د پیدا کول لپاره غوې د 15 ورځې لپاره نیش وهلو ته تللی دی او د شونځي ته د ناروغي رو کاراوړي. دا هر کال چې زکه دلته کار نه ستاوله مجبورې دی ځي.
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د تاریاکو یا کوکنارو د شریر ټولولو وخت چې عام کروندګری د نشوهلو وخت بولي عموما دوري د میاشتې لنیمایي پیلېږي او په ځینو سیمو کې د غوایي د میاشتې تر پایه پورې دوام کوي. نشګر یا هغه کسان چې د کوکنارو د شریر ټولولو په برخه کې له کروندګرو سره دې فصل کې مزدوري کوي وایي دی ټول کال دې فصل ته ورځې شماري څو د کار او مزدوري یو فرصت ورته برابر شي. عام کروندګر چې په خپل زمکو کوکنار کری د فصل در رسیدو په وخت کې د تاریاکو د شریر ټولول لپاره د ګوتو په شمار ورځ لري چې عموما د دې چاري لپاره لزان سره نوی کاریګر د تاریاکو د شریر ټولول لپاره ګماري. نیشګر وای دا مزدوري یوازې 15 ورځې وي خو دومره پیسې پکښې ګټي چې د کال د ډیری برخې خرچا ورته برابر وي. د اورزګان د پهونې ریاست چارواکي دا ردوي چې ګونګي د کوکنارو د نشوهلو لپاره دي شونځي تړل سوي وي. د دې ولایت د پهونې ریاست تدریسي مرسیال محمد نسیم مدزي ازادي راډیو ته وویل چې په شونځي کې د زده کوونکو او شونکو د نشټوالي په اړه به سیړنی وکړي.
دغه سی ویداسته د سیدا مورید باندې مشتد د محل هیڅ نو راپور نه دی راغلی. موږ د اورزګان ټول مکتبو لپاره موظف کمیټه د نظارت لرو، ویزی هلته مکتبونه ګوري. په دغه مورید باندې موږ بیا هم پلټنې روانې دي.
خود اورزګان مدني پالان وای یوازې په شونځي کې د زری په ټینګولو او څاري شای د ستونزه هواره نسی، دی وای افغان ځوانان د مناسب کاری فرصتونو برابرېدو ته اړتیا لري او کله چې د خلکو لپاره په خپلو سیمو کې مناسب کاری فرصتونه ووسی نو نه یوازې دا چې د زده کوونکي به دوري او غوی په میاشت کې د کوکنارو په نښوهلو پسې ښوونځي نه پرېږدي، بلکې خلک به د کوکنارو له کاره هم ډډه وکړي او پر ځای به یې د عوایدو نورې بدیلې لارې ولري.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روژې له را رسیدو سره سږ کال هم د افغانستان عام ولس په بازارونو کې له لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي چې د روژې له پیل سره سم له کوم دلیل پرته سوداګر او دغه راز دوکانداران د خوراکي توکو بیې لوړوي. په کابل کې مو همکار له همداسې یو کس سره خبرې کړې چې سودا ته راوتلې.
زمانه ما دې رافي ده په کابل اوسې کې
چې څنګه را مخکته شوې کور نه راغلي بهر د روژمات لپاره تیارې مې یاره نشي څنګه
ولا د څه خبره لګرا وتلې چې لګ د څه سودا مو ساري لپاره تک سودا د شاعر والو لکه قیمتونه لوړ شوې ده تاسو ګیران پاتې کیږي نو
نور کلونو پر طلبان قیمتونه ارزانه دي که ګران دي موادو؟
نه 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 بيخي بيخي قیمته ده او د نور کلونو زیاده قیمته ده او چې د حساب کې پرونه بل پرونه بيخي قیمتونه نن نه پر دې تفاوت کړه.
دا به چې به څوک چې وسیله لري هغه به اخلي، څوک چې وسنه لري هغه به چرګان لپاره مشکل وي. ویني
خامہ خان خلک به څه وکړي؟ چې کار نه شو روزګار نه شو خلک به څه وکړي؟ مجبور چې حوصله وکړي گزاره وکړي نو لار نه شته نور هیڅ نو مجبور خلک گزاره وکړي.
چې دا ولې چې په بوزه کې قیمتونه خوي او چې روژه شي د دې پر ځای چې نورې وادونو کې روژې پراته اکثره د قیمتونه کمیږي راټیټیږي خو دلته په افغانستان کې لوړیږي هر کال؟
زما په نظر خو داسې خلک انصاف نه لري، خصوصا تاجران انصاف نه لري، ظلم کوي او کنه داسې خو خاص داسې مورد نه شته چې یعنی بندرونه به ورباندې بند شي یا مواد به کم شي. خلک ظالمان دی، انصاف نه کوي، موږ هم قناعت نه لرو او تاجران هم انصاف نه لري. زه کوم دغسې
کنټرول لپاره څه شته دی؟ حاجي صاحب که څه هم وایي چې آزاد بازار دی، کنټرول به څه ګران وي؟
والله زما په نظر کنټرول اول خو باید څوک خپل انصاف وکړي، قناعت وکړي او خپل وطندار باندې ظلم ونه کړي. او دویم کار صحیح دی، بازار آزاد بازار دی، په دولت هم مکلف دی چې خپل خلکو ته، عام خلکو ته، رعایت ته عرض خدمات وکړي او د نرخونو کنټرول کړي. آزاد بازار داسې معنی نه لري چې یو روپۍ والا او سل روپۍ ته خرڅ کړه. نو دا د دولت یو مخالفیت ده چې دولت هم پکې سالنګاري کوي، توجه نه کوي، همداسې په خپل سره خود په خپل سره کار چکوي، همداسې آزاد پرېږدي.
که تاسو اوریدونکو هم نظر لرئ زموږ پیغام ثبتونکي ماشين ته زنګ ووهئ. د دې ماشين شمیره ده 0-2023-1 اوس هم یو نړیواله موضوع. ایران د څه باندې 50% یورانیمو د غنی کولو خبرداری ورکړی دی. دا خبرداری داسې وخت ورکول کیږي چې تر دې مخکې ایران پر ناتانز اټومي تاسیساتو د تخریبي حمله ادعا وکړه. صالح محمد صالح او د موضوع تفصیل.
ایران د سباندې 50% یورانیم د پخولو یا غنی کولو خبرداري داسې وخت ورکړ چې تر دې 100 ساعته مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ناتانز پر اټومي تاسیساتو د اسوي حمله یو بد قمار وباله. محمد جواد ظریف ویل چې دغه قمار به د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا په مذاکرو کې د ایران مټې نورې هم غشتلې کړي.
اسرائیلیانو که فکر کړی چې له ایرانیانو د بندیزونو د لری کولو په وسیله به د ایران مخه ونیسي نو ډیر ناسم ګمانه کړی دی.
دولتي اژانس ایرنا پرون سیشن راپور ورکړی چې ایران د اټومي انرژي نړیوال ادارې ته د 50% یورانیمو د پخولو د پلان په اړه خبر ورکړی دی. د ایران انګریزي ژبې دولتي ټلویزیون پریس ټی وی راپور ورکړی چې د ایرانیمو د غنی کولو دغه پروسه به سر نه نن چهارشنبه پیل سي. د 50% یورانیمو غنی کول به د ایران د اټومي پروګرام لخوا تر ټولو د لوړې سطحې غنی سوي یورانیم وي، خو بیا هم خالصوالی 90% ته چې د پوځي استفادې لپاره پکاریږي نه رسیږي. د هغه تړون لمخه چې ایران د نړۍ له پیاوړي هیوادونو سره په 2015 نه دی کال کې لاسلیک کړی وو، تهران ژمنه کړې و چې د خپل یورانیمو د غنی کولو اندازه به له 3.5% څخه نه اړوي، خو په وروستیو کې ایران ویلي چې اټومي تړون د اجرا وړ نه دی او 40% یورانیم هم غنی کړی دی. ایران د اټومي تړون له تعهداتو وروسته له هغې سرغړونه پیل کړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 نده کال کې له تړون څخه د واشنگټن د وتلو او پر ایران بیرته د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایرانی چارواکو د یکشنبې په ورځ وویل د نتنز په اټومي تاسیساتو کې یوه چاودنه د برېښنا د پرچاوي سبب سوه چې د سنټرفیوژونو لومړی جنراتور یې اغېزمن کړ. ایران چې د دې پیښې د غچ اخیستلو خبرداری ورکړې، خپل اټومي فعالیتونه یې لا پراخ کړي دي. که څه هم د هغې حملې چې په اړه یې زیات وضاحت نه دی ورکول سوی، مسؤلیت چا نه دی منلی، خو ډېر ګمان کېږي چې اسرائیل به کړی وي. دا حمله داسې وخت کېږي چې ایران د شنبې په ورځ د نتنز په اټومي تاسیساتو کې د ایرانیمو د غني کولو لپاره نوي عصري وسایل ولګول. ایران دا وسایل داسې مهال ولګول چې د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره حد سے گڑندے سے ویوے.
طالبان وای تر هغه چې ټول بهرنی ځواکونه له افغانستان نه ویوتلي، هیڅ داسې کانفرنس کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړه پکې کیږي. دا خبره د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیر شپه په یو ټویټ کې کړی ده. د ترکیه د بهرنی چارو وزارت اعلان کړی چې د استانبول غونډه به د اپریل میاشتې پر 24مه پیل شي. د دغه وزارت یو اعلامیه کې ویل شوی چې د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ دغه غونډه به د می میاشتې تر 24مه نیټې دوام وکړي. د طالبانو له نوي اعلان په ظاهره داسې ښکاري چې دغه ډله د ترکیه کانفرنس کې هم ګډون نه کوي، خو تر اوسه دغه ډلې دغه غونډه کې ګډون په غوڅ ډول نه دی رد کړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې د ښکېلو غاړو وغوښتل چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي اور بند وکړي. د جمهوري ریاست یو سلاکار په دایکونډي ولایت کې د کار او توسعې ګوند د مشر لخوا د جبهه مقاومت دو په نوم د یو وسلوال حرکت د پایل په اړه غبرګون ښودلی دی. ذوالفقار امید چې د جنبش روشنایی مخکښ غړی هم دی، د دایکونډي او بامیانو په یو سرحدي سیمه کې په ځینو عکسونو کې تر سترګو کیږي چې تر شا یې لسګونه غیر مسؤول وسلوال ولاړ دي. د ارګ یو سلاکار شاه حسین مرتضوي په دې اړه ورته لیکلي چې عدالت په چل اول نه تامینېږي. په فراه ولایت کې د یو موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه دوه ملکیان وژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول. د فراه د امنیت قمندانۍ ویاند وایي چې دغه چاودنه پرون مازدیګر 15 بجې د فراه په لومړۍ ناحیه کې وشوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتنه وکړه چې له اوکراین سره د کړکیچ د کمیدو لپاره اقدامات وکړي. دواړو ولسمشرانو پرون ټلیفوني خبرې کړي. د روسیې د زندانی شوی سیاسي مخالف الکسی ناوالنی میرمن وایي د خپل خاوند د روغتیا په اړه یې اندېښنه په زیاتېدو ده. یولیا ناوالنایا ویلي په هغه زندان کې چې ناوالنی ساتل کیږي د زندان شرایط او د غذایي اتصاب په سختېدو دی. او د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل د مسابقو په لړ کې نن چهارشنبه سن رایزر حیدرآباد او رویال چیلنجرز بنگلور ټیمونه مخامخېږي. په سن رایزر ټیم کې د افغانستان درې لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن هم شته. که چیرې تاسو غواړئ چې دغه خبرونه په تفصیل سره ولولئ، زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. د ویبپاڼې پته مو ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ او ټولنیزې رسنۍ نه استفاده کوئ، حتما زموږ د فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کړئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو یې هم مینوال شئ. هلته هم د ورځې تازه خبرونه ویډیوګانې شته. ټویټر مو هم درسره تعقیبولی شئ او دغه راز په یوټیوب کې هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. اوس به راشو دې ته چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري. نوریاس نوري ته به غوږ شو چې د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د سولې خبرو ته پام اړولی او لیکي د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې له نږدې 40 کلونو جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره د تیر کال په سپتمبر کې په قطر کې پیل شوې. دغو خبرو ته چې د امریکا په منځګړیتوب زمینه برابره شوې، هدف یې په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې پای ته رسول دي. وال سټریټ ژورنال لیکي له غره رئیس دغه خبرې په ټپه درېدلې وی او طالبانو د دوشنبه د ورځې په دې اعلان سره چې د استانبول په غونډه کې ګډون ته چمتو نه دي د خبرو په وړاندې یو بل خند رامنځته کړ. ټاکل شوی و د استانبول غونډه د اپریل په 14 پیل شي او د بایډن اداره هیله منو چې دغه غونډه به د سولې خبرې ګړندۍ او د جګړې له دواړو لورو سره به مرسته وکړي چې پر یو اوربند سلا وکړي چې پر اساس پرې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره شي. فارن پالیسی خبرونه لیکي د هغو دو لومړنیو بحرانونو چې بایډن ورسره مخامخ دی یوې د افغانستان او بل د یمن بحرانونه دي. د خبرونې په لیکنه کې په دغو دواړو هیوادونو کې وضعیت بدل نشي د هغې اداره به دغه بد وضعیت لا پسې خراب کړي. خبرونه د افغانستان د وضعیت لا خرابوالی داسې انځوروي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د هڅو بشپړه ناکامي او د طالبانو بیا واک ته رسېدل هغه ډله چې تر اوسه د القاعده له ترهګرو سره چې نږدې 40 کاله مخکې پر نیویارک او واشنگټن د سپتمبر د 11 په بریدونو کې له اسامه بن لادن سره مرسته وکړه پراخې اړیکې پالي. پارن پالیسی لیکي دا واضح خبره ده چې ولسمشر جو بایدن په دواړو هیوادونو کې دغه ناوړه وضعیت نه دی رامنځته کړی چې متحده ایالات نن ورځ ورسره مخامخ دی بلکې هغه د کلونو زیږنده ده. خو د فارن پالیسی په لیکنه هغه پالیسی چې د هغې ادارې په لومړیو دو نیمو میاشتو کې پر مخ نیولې یقینا په دواړو هیوادونو کې وضعیت لا خراب کړی او که د دغې پالیسۍ د دوام نتیجې روښانه شي نو د لویې برخې ملامتي به په بایډن پورې وتړل شي. په فارن پالیسی کې وړاندې لولو که څه هم د هغه مبهم حالت چې د ټرمپ ادارې رامنځته کړی ملامتي باید د بایډن په ادارې وانه چول شي خو ادارې هغه بد چلند چې د افغانستان له دولت سره کړی وضعیت لا خراب کړی دی. لیکوال هغه لیک ته اشاره کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د مارچ په لومړیو کې افغان ولسمشر غنی ته استولی و. لیکوال په باور دا یو غیر صادقانه او ګواښونکی لیکو چې پکې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګ د ناکامۍ په اړه د واشنگټن پر افغان شریک اچول شوی. د فارن پالیسی په لیکنه ښاغلی بلینکن په هیڅ ځای کې دې ته اشاره نه وکړي چې طالبانو په زلونو په قدرت کې د شراکت خبره رد کړې او په دې خبرې ټینګار کړی چې هغه سیاسي جوړجاړی ورته دی منلو دی چې په نتیجه کې له 2000 لومړي کال مخکې د لړنګ شوي اسلامي امارت په څیر نظام بیرته احیا شي. طالبانو چې د ټرمپ له ادارې سره د تیر کال د دوهیری تړون په بشپړ عملي کولو ټینګار کړی خبرداری ورکړی چې که د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان نه ټول امریکایي ځواکونه ونه وځي نو به پر دغو او نورو نړیوالو ځواکونو حملې له سره پیل کړي.
له همدې سره د دغه خبری خبرونه خبری مسائل هم پایته رسیدي او نیوز پروګرام ته ورزو ازادي او وريدونکو خو مخکړه دي درته دا وایو چې د خبرونه د سر موضوع مداوه چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو په اړه یو پریکړه وکړي. د دې وړاندې زینو رسنیو داسې راپور ورکړي چې ټاکل شوی ښاغلی بایدن د همدې کال د سپتمبر تر 13 نیټې په افغانستان کې خپل ځواکونه پریږدي او په همدې نیټې ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. په ظاهره طالبانو هم همدې پریکړې ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دوی به تر هغو چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ونوځي په هیڅ داسې کانفرنس کې ګډون ونه کړي چې د افغانستان په اړه پریکړې پکې کیږي.
آزادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم مختدیو کی چروغ جوړه خوشاله وسی د دې پدې هله تاسو یو بل خبرونه پیلوم د معمول سرسام مرج تاسو پیغامونه هر اونۍ تر لاسه کوو چې د مختلفو ولایتونو څخه دی او پر مختلفو ستونزو باندې دي. البته ځینې نظرونه مهم را سره شریک کړي دي چې موږ هغه نظرونه په ځنګړو خبرونو کې خبرو او مستاسي هغه ستونزې په دې خبرونه کې راخلو چې تاسو پلوسیمو کې ټولنیز مشکلات لري او غواړي چې هغه باید حل سی او چارواکي ووري. نو موږ هم هڅه کوو چې په دې خبرونه کې ستاسو ژغونه تر اړوند مسولینو پورې ورسو. په دې خبرونه کې موږ پر بیل بیل ستونزو باندې ستاسو پیغامونه لرو خو په یو برخه کې به د هغو دوستانو ستونزې چې د مخابراتو په برخه کې لري یا د دوی د ټلیفوني شبکو څخه شکایتونه لري په همدې تړاو دی غوړی معلومات ترلاسه کی. نو د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې یاترا ویان سید شینواری خبرې په همدې خبرونه کې ووري، او مخکې تر دې چې د شغل شینواری مرکه ووري، ستاسو هغه یو څو پیغامونه پر واخلو چې د مخابراتي شبکو په اړه مو مشترسته ولیدل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یعنی سر احمد درزان ولایت بهراوت لسالی کا خبر کوم کته دا شبکا او اندغه دا ټلیفون سن ولا نه نو ټلیفون پر دیر دی دی سی هیڅ کلم شبکې دی د بخار نه کوي کار پر دیر یعنی په لاس واره څنګه لاس واره شل واره باندې نو شبکا نه سپر خواله نو ما دا غهله دا غوښتنه دی چې دا ټلیفون دیر کې خو درزان ولایت بهراوت لسالی کې.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. نو مې نور جن دي د کندهار ولایت مې زنګ درته والی دی خدای دې وکړي پیغام باندې سره دغه مغشتنه ده چې په کندهار کې هېڅ یو ټلیفوني شبکه کار نه کوي. دغه وان دی سم مخکې کار کوي هغه اوس بیخي په ټپه درېدلې دي د ښار په ځینو ناحیو کې لا کار نه کوي او دا غره کم د امنیت هم ډېر خراب دی. دا وچ راغلی دی دغه د زاسلی کورنۍ سره هیڅ څه مرسته نه درسره او جنگونه وسم دوام لري. دغه موږ هغه څوک نه اوري.
السلام علیکم. زیدین احمد هم دلته په میوانو لسالی کې تلیفوني شبکې کار نه کوي. زما د ازادي راځي د اورېدونکو صدا هیله ده چې زما حواز د ټول چارواکو پورې ورسي. دلته خو چې په میوانو لسالی یا نکشکنه خود لسالی کې افغان نشم خادي کار نه کوي. دوی خادي ولادي د خودواره کار نه کوي. دوی شبکې کار نه کوي. اوس موږ د هلمند شبکې زنګ درته ولې دي چې لوړ بام یا مقصد انتن ته موږ ترو دلته په ولسوالۍ کې کار نه کوي. ولسوالۍ کې هنتن کار نه کوي. موږ هوا د لوړ پول چارواکو پرې ورته وی ډیره زیاته باندې
مننه کوم. دوستانو ستاسو دا پیغامونه خمو دات خبره کړه. نور شکایتونه همسته په بلا بلو ډولونه باندې خو دلته اړین بولم چې د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې ویان سید شینواری سره زماده همکار د مرکه یو برخه درو ورو مځکه چې ديني معلومات ورکړي چې ستاسو پښتنه کې دایسي حل سي پکشي.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
شنواره سیب یو ول وی نیوکه چې په اترای داری باندې کیږي دغه د چی د کلونو په تیرې دو سره په تیر بحث مهم نه دی. هغه څه چې باید وشي هغه د شي مخابراتي شبکونه د دې لپاره نه دی زمينه ورته نه برابر کړی یا دې ته مجبور کړی نه دی. هغه خدمات چې دوی د یوې خوانه د مخابراتو شبکې په برخه کې بلکې هغه تړون چې ور سره لازم شوی چې هغه په پراختی برخه کې او نورو سکتورونو کې مرسته هغه کارونه دغه شبکونه دي کړی ولې داسې نه دي شوی.
دا به یو څه د ادارې د کم صلاحیتونو په خانه نتیجه با او څه به تخنیکی ستونزې به او څه به د شرایطو جبرو. اما په تیر یو کال کې اته ادارې په یعنی تاسو زه نه وایم تاسو خپل لیدل شي مشاهده کول شي په غیر متوقع ډول باندې تحرک رامنځته شوی دی. تاسو خبر وکړه ګڼو شرکتونو مخابراتي شرکتونو چې خدمات وړاندې کوي په مخابراتي برخه کې هغوی حتی د خپل جواز شرایط پوره کړي نو یعنی داسې نو کم شرایط چې دوی ته وضع شوي دي په هغې عمل حتی تر ډېره نه وکړي. سکل اته ادارې نه یوازې دا چې خپل ستراتیژي باندې غور وکړو بلکې مخابراتي شرکتونو ځایي ارګانونو سره حتی متنفذینو سره زمونږ کار همدا و چې موږ څنګه وکولی شو واقعي ستونزو ته د خلکو لاسرسی وکړو. که چېرته په شبکه ځغلونه کې خبره وي نو اووه زره او دوه نیم سوه مخابراتي سایټونه په ټول افغانستان کې دي مګر لا هم ګڼې سیمې داسې دي چې پوښښ نه لري. نو دا یوه ستونزه وه. موږ وایو چې دا د پوښښ ساحه پراخه شي همداراز زموږ سیمدار شبکه پراخه شي بي سیم شبکه باندې مو فشار کم شي. دا کارونه دي. هر یو مخابراتي شرکت مراغښت دي او دوی نه مراتلون کې کال لپاره د دوی پلانونه غوښتي دي. که دوی خپل پلانونه عملی نه کړي د جواز شرایط په ځان باندې پلی نه کړي دوی به دوی ته مدام ویلي دي چې کېدای شي چې ستاسو جوازونه تعلیق شي یا هم یو وخت راشي چې خلک مجبور شي او د افغانستان دولت مجبور شي چې ستاسو
شبکی با ساس لخوا وزشوی محدودیتونه یا هغه څه چې د معیار جوړونې لپاره لازم دي هغه به عملي کوي، او په دې برخه کې به هغه څه چې تاسو ورته وایي هغه به کوي یا هغه به دوی کوي؟
نه، هغه څه چې تقاضا ده او هغه څه چې د خلکو غوښتنه ده او هغه څه چې د دوی هم پکې ګټه ده او د افغانستان د مخابراتي سکتور هم پکې ګټه ده هغه به کیږي. ضرور نه ده چې اوس د اترا ادارې خپلې ټولې خبرې په دوی باندې که حق که نه حق. اترا اداره د دریو ډولو مشترکینو نه جوړه ده د پاره کار کوي. مثلا یو خو زمونږ یو لوری خپل مخابراتي شرکتونه دي، بل خواته خلک دي، بل خواته مونږ حکومت دي. نو داسې وخت کې موږ ته اړتیا وه چې مستقلانه او بېطرفانه تصامیمو ته لاره برابره شي. اترا اداره خوشبختانه دغه خپلواکي او استقلال لري. پاتې کېږي د دقیق خبره، څوک چې په افغانستان کې کار کوي، پانګونه کوي، د افغانستان شرایط دا هر څه په ځان مني، که نه مني په تاوان کې ستونزه لري یا بله ګیله لري، کولی شي چې خپل څادر ټک وهي او لاړ شي. اما هغه څه چې د بازار تقاضا ده هغه باید وشي. ټول مخابراتي شرکتونو سره په دې تړاو باندې خبرې شوې دي او هغوی هم دا منلي دي چې د افغانستان اوسنی وضعیت د مخابراتي سکتور شل کاله پخوانی نه دی، بلکې ډیجیټل صنایعو ته اړتیا پیدا شوې ده. دا چې فریکونسي